امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی زان زرانی سوسی تاسو د دې وخت خبرولې سره هر کلی وایم. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې بووري د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې په ټول یوګانډا کې د بایومیټریک سیستم پیل کړی دی او د سوریې ځواکونو په غوته کې جګړې ته نور هم زور ورکړی. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه رستاوري اوس خبرونه چې سید بختیار شاه درته وړاندې کوي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. احتجاج کوونکو پرون هم د درېم ورځې د پاره د قندهار کابل ویلاره د ټرافیک په مخ بند کړی و. د بشری مرستو یو نړیوال کاروان پرون په سوریه کې جنگي ختیځ غوتې ته رسیدلی دی او د جنوبي کوریا یو لوړ رتبه هیئت شمالي کوریا ته په سفر تللی. او دا د اوس د خبرونو تفصیل واوري. احتجاج کوونکو پرون هم د قندهار کابل ویل لاره د غزنی پولاد کې د درېم ورځې د پاره د ټرافیک په مخ بند کړی و. او هم دغه احتجاج کوونکو د غزنی په مرکز کې دولتي ادارو ته د مراجعینو د تګ را تګ مخانی ولی و. د دغه ستونزې د حل لپاره د کابل نه د ولسمشر د سلاکار محمد عالم راسخ په مشرۍ د لوی سارنوالۍ دفاع او د کورنۍ چارو د وزارتونو او د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د استازو په ګډون یو هیئت هم غزنی ته رسیدلی. خو د احتجاج کوونکو تنظیم کوونکي وایي چې خبرې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د کابل قندهار لوی لار د غزنی د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو د دوه ملکی کسانو د وژل کېدو په ضد د احتجاج په توګه د شنبې دروازې را په دې خوا تړلې ده. پرون د بشری مرستو یو نړیوال کاروان په سوریه کې ختیځ غوتې ته په داسې وخت کې رسیدلی چې هلته حکومتي قواوو د یاغیانو په ضد خپلو هوایي بمباریو او ځمکنیو تعرضي حملو ته دوام ورکړی و. ملګری ملتونه او د سور صلیب نړیوالې ټولنې ویلي دي چې د 2000 چې د شپږ څلوېښتو لاریو په دغه کاروان کې عاجل طبي او خوراکي مواد د دغې سیمې محاصره شوو خلکو ته انتقال شوي دي. دا د فبروري د میاشتې د نیمایي نه وروستو د بشري مرستو لومړنی کاروان دی چې دغه سیمې ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هلته د میاشت نږدې په دغو سیمو کې د 150 اوربند غوښتنه کړې ده، مګر د بشار الاسد رژیم او متحدین وایي چې دغه اوربند په ختیځ غوتې کې د منلو نه دی. په سوریه کې د بشر د حقوقو ډلو ویلي دي چې په پرونی حملو کې 50 مړه او 190 تنه نور زخمي شوي دي. د جنوبي کوریا یو لوړ رتبه هیئت په پیونګیانګ کې د شمالي کوریا د مشر کیم یونګ اون په هغه مخام نه لمسته کې پرون ګډون کړی و چې د دوی په افتخار جوړه شوی و. د دغو ډیپلوماټیکو هڅو مطلب دا دی چې د امریکا او د شمالي کوریا ترمنځ مستقیمو خبرو ته لار اواره شي. د جنوبي کوریا د دغه هیئت مشري چې لس غړي لري د جنوبي کوریا د جمهور رئیس د ملي امنیت د یو لوړ رتبه مشاور په غاړه ده. دغه هیئت به د کوریا په ټاپو وزمه کې د دایمي سولې او د اټومي وسلونه د پاکې ټاپو دپاره د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون پیغام هم د شمالي کوریا مشر ته ورسوي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو پرون په سپینې ماڼۍ کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته ویلي دي چې د ایران مخه باید بند شي. د دواړو مشرانو په منځني ختیځ کې د ایران د نظامی پرمختګ او د ایران د اټومي پروګرامونو په باب د 2015 کال د نړیوالې موافقې په باره کې هم غږېدلې دي. ښاغلي ټرمپ او ښاغلي نتانیاهو دواړو د دغې نړیوالې موافقې د باطلولو غوښتنه هم کړې ده. د اسرائیلو صدر اعظم ښاغلي نتانیاهو په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره د ایران د قواو د موجودیت په باب هم خپل اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې ایران په سوریه کې د دایمي اډې په لټه کې دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د اسرائیلو د خپلواکۍ د 100 کلیزې په نامه مخکې به په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت په افتتاحیه مراسم کې هم ګډون وکړي. د امریکا او د اسرائیلو د اړیکو د کمیټې د کلنۍ غونډې په درشل کې د فلسطینی او شمیر خواخوږو په واشنگتن کې مظاهره کړې وه. د امریکا او د اسرائیلو د اړیکو کمیټه د اسرائیلو په ملاتړ کوشش کوي چې د امریکایانو او یهودیانو ترمنځ اړیکې قوي او خوندي وساتي. مظاهره کوونکو د بشري حقوقو پر ډلو او فعالانو غږ کړی دی چې د فلسطین د اشغال د ختم او د فلسطینیانو د ازادۍ د پاره خپل آوازونه پورته کړي. د بشر د حقوقو په سلګونو فعالینو پرون د برما په مرکز کې د حق قانوني زمي په ضد د اعتراض په توګه راغون شي وو چې د هغې لمخې به په برما کې سولهییزي مظاهرې هم کنټرولیږي. رپورټونه وایي چې دغه احتجاج کوونکو چې شمار یې تقریبا 500 تن ته رسیدلی وو په ښار کې مارشونه هم وکړل او هم د برما تقریبا 1200 د مدني ټولنو استازو هم د دغه احتجاج سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی او د دغه قانوني زمي په ضد یو عریضه هم لاسلیک کړې ده.
خبرونه مو اوریدل په مکرې د خبرونه لومړی راپور ته. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې پرون ویلي دي چې د زینو بوټو ژوند د خطر سره مخ دی. په موکړی د رحیم ګل ساروان رپورت ده.
د زنګلونو له وهلو او د ککړ چاپیریال ترڅنګ اوس د وحشي ژوو د ورکېدو له جدي ګواښ سره هم افغانستان مخ دی. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې 11 وحشي ژوي د ساتنې په لیست کې زیات کړل. په دې لیست کې د پخوا 138 وحشي ژوي شامل وو. په ټوله کې په افغانستان کې 1700 وحشي حیوانات له جدي ګواښ سره مخ دي. افغانستان 3259 بومي نباتات، 400 ډوله الوتونکي، 140 ډوله تیډرونکي حیوانات، 140 ډوله ماهیان، 102 ډوله خزندې او 102 ډوله زو حیاتن حیوانات لري. د چاپیریال ساتنې ادارې نن د وحشي ژوو د نړیوالې ورځې په نمانځنه کې وویل چې د دغو حیواناتو ګواښ د قانون په خلاف دی.
په دې لیست کې نباتات او حیوانات شامل کیږي او د دې انواعو نیول، ښکار او تجارت د قانون له مخې مطلق بند. زه له ټولو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د دې انواعو په ساتلو کې زموږ سره مرسته وکړي.
د وحشي ژوو د نړیوالې ورځې نمانځنه په داسې حال کې کیږي چې لا هم افغانستان ککړه هوا لري. د کابل ښار بیا د ککړې هوا له امله په ټولو نورو ښارونو کې زیات ککړ دی. په کابل ښار کې د ککړې هوا د پاکونې په مخه نن د کابل ښاروالۍ د لومړي ځل لپاره د معلولینو ترمنځ د بایسکل ځغلونې سیالي ترسره کړه. دې سیالۍ کې 500 معلولینو برخه اخیستې وه. دغو معلولینو ویل کابل ښاریانو ته ښیي چې ښار باید پاک وساتي او د خپل چاپیریال په ساتنه کې ونډه واخلي.
هغه خلک چې په کابل کې ژوند کوي هغوی په سرسبزي کې په پاکي او شته کې سر پاکي کې وکولی شي او ښه توجه ولري. په دې چې په کابل کې نن ډیره هوا لوده ده، دا ډیره نور پیغامونه چې په کابل زیبا په هدف باندې دا مسابقه راندازي شوی وو.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په وینا په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا کچه له 350 ملي مایکرون نه نیولې تر 596 ملي مایکرون متر مکعب پورې رسیږي. د معیارونو په اساس د دې ښار د هوا کچه باید تر 150 ملي مایکرون پورې وي. دا اداره د هوا د ککړتیا تر څنګ د وحشي ژوو د بقا په اړه هم اندېښنې ښیي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د ولس د حقوقو طرفدار او د اروپای اتحاد مخالف ګوندونه د ایتالیا په انتخاباتو کې کامیاب شوي دي. په موکړی د امریکا غږ د رپورټ ته چې ضامن مومند درته وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو نتیجې اعلانېدلې د یوې ورځپاڼې عنوانو چې د حکومت نه کولو وړ ایټالیا، د بلې ورځپاڼې اعلانو چې هر څه به بدل شي. د انتخاباتي حوزولو تړون نه وروسته د نتیجو د اعلانولو په وخت کې سمدستي څرګنده شوله چې هیڅ ګوند یا بلاک 40% اکثریت نه دی ګټلی چې د ایټالیا په پارلمان کې د حکومت د جوړولو لپاره پکار. له لومړي سر نه څرګنده وه چې ډیموکراتیک ګوند په دغو انتخاباتو کې بایلونکی وو.
È chiaro che per noi si tratta di una sconfitta molto evidente.
مورزو مارتینا په موجوده حکومت کې چې دورې پوره شوې ده وزیر دی او وایي د کین اړخي ګوند ماتې پوره څرګنده ده. کین اړخی ګوندن په خپل پیغام سره چې د اروپا په پلوي وو اړ ورکون کې قانون نشوکړل په مدار مدار اقتصاد بیرته په خو ودروي په داسې حال کې چې د مهاجرت ضد او د ماتیو سالوینی لیگ پورا ریا لاستا راوړي.
Sì, un risultato storico e soprattutto una svolta epocale perché da oggi la Lega.
د لیگ اقتصادي مشاور کلوډیو بورګي د تاریخي نتیجو په باره کې خبرې وکړه او ځکه د نن نه په اخوا لیگ یو ملي ګوند شو او ماتیو سالوین به د محافظه کار ګوند مشري کوي. بورګي ویلې دغه دوه ډېرې مهمې نتیجې دي. لیگ د خپل ګوند په انډیوال ګوند باندې چې پخوانی صدر اعظم سیلویو برلوسکانی فورزا ایتالیا ګوند ښه واړوله. څارونکو څرګنده کړله چې نتیجو د دوه سیاسي ګوندونو فورزا ایتالیا او د کیڼ اړخي ډیموکرات ګوند ماتې تایید کړه. په داسې حال کې چې نتیجې اعلان شولې د فرانسې محافظه کار مشر مارین لیپین خوشحالي وکړله او وای اروپا یوه ډېره بده شپه لرله. د ایټالی د لیگ ګوند بری لمانځي او دې په ټویټر کې ولیکل چې په خاصه توګه زموږ متحد او دوست ماتیو سالوینی په مشرۍ د لیگ ائتلاف بریالی شو چې دا د ولس د بیدارۍ یو نوی پړاو دی. مګر لیگ یوازنی ګوند نه دی چې په دغو انتخاباتو کې بری په نصیب شوی دی. د ولس د حقوقو طرفدار ګوند او د پنځو ستورو تحریک چې لس کاله پخوا موجود نه او مشري د یو دیرش کلن لیو ګی دی ماتیو په غاړه ده چې دومره زیاتې رایې وړې دي چې تر اوسه پورې هیڅ ګوند دومره رایې نه وي وړې.
Tutti quanti dovranno venire a parlare con noi.
د پنځو ستورو د تحریک غړی الیساندرو دی باتیستا وویل هر څوک باید راشي او موږ ته خبرې وکړي. دا به د ایټالیې د خلکو لپاره د شفافیت یو ښه ضمانت وي او نورې سیاسي قواوې به دوی ته راځي او دوی ته به د پیشنهادونو په باره کې خبرې کوي او خپل د شفافیت صحیحوالی او باور له طریقو نه به کار اخلي. د رای ورکولو نتیجو د اوږدې مودې د سیاسي بې ثباتۍ لپاره لاره هواره کړله. د ایټالیې پارلمان به د لومړي ځل لپاره د مارچ د میاشتې په 13مه نیټه غونډه وکړي او توقع نه کیږي چې جمهور رئیس سرګیو ماتاریلا به د اپریل تر میاشتې پورې د حکومت د جوړولو په باره کې رسمي خبرې افتتاح کړي. غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
UNHCR یا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې ویل دي چې په یوګانډا کې د بایومیټریک سیستم پیل کړی دی. لیزا شلاین د جنیون رپورټ را لګلې. خلیل خان درته الولی.
یوګانډا د جنوبی سودان د کانګو جمهوریت او د برونډای شاخوا یو اشاریه څلور میلیونه مهاجرینو ته پناه ورکړې ده. د دغه هیواد حکومت د سخاوت او د خلاصو دروازو پالیسۍ په ټول نړۍ کې ستاینه سوې ده چې خلکو ته پناه ورکړې چې د جنگ او د زورونو څخه راتښتېدلي دي. خو د راپورونو له کراله تیره میاشت د میلیونو ډالرو درغلۍ او د مهاجرینو سره د ناوړې ګټې اخیستنې رسوایی دغه هیواد نوم بد کړ او د پناه ورکولو په پالیسۍ باندې ناباوري او شکونه پیدا کړي دي. د یوګانډا د څلورو حکومتي چارواکو دندې ځنډول سوي او تر تحقیقاتو لاندې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې ویاند بابر بلوس د امریکا غږ ته وویل چې د بایومیټریک د تصدیق سیستم ضروري پدې دی چې دا به د یوګانډا د مهاجرینو د ډاټا په نظام کې موجودې خلاګانې ختم کړي. هغه دا هم وویل چې د رجسټریشن نوې پروسه به دا ډاډه کړي چې هغه زرګونه مهاجرین چې هره ورځ یوګانډا ته رارسیږي مرستې په سمه توګه ورورسیږي چې د دوی حق دی. هغه وویل
The issues that we have conveyed to the government of Uganda, it included allegations of misconduct and fraud and corruption as well. There were many questions around
دغه مسله موږ د یوګانډا د حکومت سره شریکه کړي چې په هغه کې د مهاجرینو سره د نامناسبې رویې تورونه جالکاری او د فساد مسلې هم شامل دي. د ډاټا په مسلې هم ډیر سوالونه راپورته سی وو. خدا د یوګانډا د حکومت د راجستریشن نظام دی UNHCR د 2015 کال پورې په خپل د ماجرینو رجستریشن کاوه، خو لاغه ورسته دا کار د یوګانډا حکومت په خپل پیل کړ. په دې مورد کې چې کله به هم مختلفې مسلې راپیدا کېدې، موږ به د یوګانډا د حکومت سره شریکولې. بابر بلوس وایي دې کال په پیل کې د یوګانډا صدر اعظم د ملګرو ملتونو د ماجرینو ادارې هغه غوښتنه ومنله چې پرمختللی د بایو میټرک نظام رامنځته کړي. د ماجرینو لومړی رجستریشن به د یوګانډا په جنوب لویدیځې سیمې کې پرتې د اورچنګا د ماجرینو په کمپ کې پیل سي. په دغه کمپ کې د کانګو زرګونه ماجرین پراته دي. د ملګرو ملتونو د ماجرینو اداره UNHCR وایي چې په پراخې کچې د بایو میټرک د لارې د ماجرینو او د کډوالو رجستریشن به د هیواد په 10 مختلف مرکزونو کې ترسره سي. دغه ادارې دا هم ویلي دي چې د بایو میټرک سیستم به د خوراکي توکو د ویشلو په 180 مرکزونو کې هم معرفي سي. دا ستوکو د چې دغه پروسه به د سپتمبر تر پای پورې مکمل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15. د سوریې ځواکونو د غوطې په سیمه کې جګړې ته نور هم زور ورکړی دی. په موکړی د امریکا غږ د رپورټ ته
ابو محمد الایا د خپل مشر زوی مړی لټوي. د پاسا یو ونه مخکې د الایا کور چې د غوتې په ختیځ برخه کې دای بمبارد شو، چې پکې د هغه زوی، ورور، د ورور میرمن او نه کلن خورایې وژل شول. الایا باور لري چې 22 کلن زوی محمد دلته چیرته تر خاور لاندې دی. محمد د هغه فوټبال ټیم غړی و چې ټول غړي په جګړې کې وژل شوی دي.
ما د هغه ټول ملګري چې په بمبارد کې وژل شوي وو خښ کړل. هیله لرم چې د هغه مړی هم پیدا کړم او د ملګرو تر څنګ یې خښ کړم تر څو بیا قبرونو ته یې ورشم.
په تیرو دوو اونیو کې چې د سوریې پوځ په ختیځې غوطې کې ځینې ځایونه بیرته نیولي دي، په سلګونه خلک وژل شوي او په زرګونه نور ټپیان دي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ویلي پوځي عملیات به دوام ولري
تر هغه وخته پورې چې داسې خلک شته چې موږ فکر کوو په غوطه کې اکثریت دي او غواړي د ترهګرو له کنټرول نه ځان وباسي او غواړي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته راشي، موږ به اوربند اعلام کړو او هغوی ته به لاره خلاصه کړو چې د ترهګرو د کنټرول له سیمو څخه ووځي.
د سختو جګړو له امله په زرګونه خلک چې د بشري مرستو رسیدو ته منتظر دي، د ژوند د ژغورلو لپاره په زیرزمینیو او تونلونو کې شپې سبا کوي.
رحمت الله،
موږ وږي یو، ماشومان مو شیدې، کالي او ډوډۍ غواړي. هغوی لوڅ دي، موږ له منځه ځو. زموږ ژوند د سپینه هم بتره دي. د خدای لپاره پر موږ د غوطې په خلکو رحم وکړئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د 10 ورځو د اوربند غوښتنه د سوریې د حکومت لخوا ونه منل شوه. 15 ساعته اوربند چې د بشري مرستو د رسولو په موخه د روسیې لخوا وړاندیز شوی و، هم اغیزه ونه کړه.
دا اوربند په ښکاره ډول ګټور نه دی. روسیې د بشري مرستو د رسولو د ملنډو یو وړاندیز کړی. روسیا باید هغه وکړي چې ملګري ملتونه پرې موافقه کړي او پر رای ورکړي وه چې په ټول هیواد کې به اوربند وشي.
سره صلیب نن دوشنبه اعلان وکړ چې له دوه اونیو وروسته د بشري مرستو لومړی کاروان نن غوطې ته ننوت. په دغه کاروان کې چې شپږ څلوېښت لارۍ شاملې دي، د ICRC، د سوریې د سرې میاشتې او د ملګرو ملتونو ګډې مرستې دي چې د غوطې شاوخوا 2000 ایسار پاتې خلکو ته رسوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په کندهار کې د ښځو د سوداګرۍ او د صنایع خونی خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونی رئیس په کندهار کې د سوداګرۍ او صنایع خونی په اړه ویل چې د دې خونی په پرانستنې سره به د ښځو د خوا د سوداګرۍ او د ښځو اقتصاد ډیر پرمختګ وکړي. عزیز الله پوپل په دې حق له رپورټ را لګلی.
په کندهار کې د ښځو د سوداګرۍ خونو پرانیسته ځای مقامات د ښځینه سوداګرو د پیاوړتیا لپاره مهم ګام ګڼي. د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونی رئیسه منیجه وافق وایي چې د کندهار میرمنې په صنعت او تجارت کې مهم رول لري. دا زیاتوي چې د کندهار ښځینه لاسي تولیدات، دودیز جامې او ځینې نور تولیدات په بهر کې ښه مارکیټ لري چې تر دې وروسته به د ښځو د سوداګرۍ خونو اداره د لا ښه مارکیټ په پیدا کېدو کې د پام وړ کارونه ترسره کړي.
هدف اساسي مو می بود که ما نقش که زنان در اقتصاد افغانستان بازی بکنند اون نقش واضح بسازیم. سرمایه کنا سرمایه گذاری کردن بیشتر از 67.2 میلیون دلار است. شغل کی ناجات کردن بیشتر از 4000 شغل است.
اغلی منیجه وایي چې د هیواد په سوداګرۍ کې 8.2 میلیونه ډالر پانګونه د میرمنو ده. د کندهار والی زلمی وسا وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه سوداګرۍ خونو جوړې ده د ډیرو میرمنو د اقتصادي ودې سره مرسته کوي.
او یو مارکیټ په جوړو چې دوی وکولای شي هغه څه چې دوی کولای شي د امکانات لري په هغه مارکیټ کې خپل د لاس یا خپل د اوږې د زحمت څخه ګټه واخلي.
په کندهار کې ښځینه پالانې نیوکه کوي چې په تیر کې د میرمنو د اقتصادي ژوند د ښه کېدو لپاره ډېرې پروژې عملي شوي خو ښځو ته یې دوامداره ګټه نه ده رسولې. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس رقیه اسکزي غوښتنه لري چې د سوداګرۍ او صنایع خونه دي د کندهار د میرمنو د لاسي تولیداتو لپاره بازار موندنه وکړي.
او د زموږ د خويند چې تجارت پیښه د مود په اړین زیری ګرل کیږي ترڅو وکولای شي چې خويند پر پښو ودرېږي خپل کاروبار ته وسات ورکړي. نو موږ د دوی څخه هیله کوو ترڅو په دې برخه کې زموږ د کندهار میرمنو ته خاصه توجه وکړي او امیدوارې مې چې دا هم یو پروژې باندې ونه لري چې بیا هم زموږ خويندې د دغه صحنې څخه وتلي یا هم بیت په دوري حالت باندې پریږي.
د کندهار ځای مقامات ته مشي چې میرمنو ته کاری فرصتونه برابرې ده د پکر او غربت په لمنځوړلو کې مهم رول لري. تر کندهار مخکې په هرات کې هم د ښځو د سوداګرۍ خونه پرانیستل شوې ده.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مهروي.
په چین کې د ملي کانګرس کلنې غونډه د دوشنبه په ورځ پیل شوې ده. ډېر کسان پیشنهاد کوي چې د چین مشر شي جینپینګ د پاره ځینې کسان لاره واروي چې عمري ولسمشر پاتې شي. د امریکا غږ خبریال بلادل په دې حقله رپورټ را لېږلی. زمين مومندي درته ولي.
صدر اعظم لی کی کیانګ د تیرو کلونو په شان په رپورټ کې په اجرااتو باندې رڼا واچوله. وای په کار ده چې د پور په محدودولو سره مالی خطرونه کم شي او د چین اقتصادي وده ثابته وساتل شي. لی وای چین به په روان کال کې په دفاعي چارو باندې 8.1% اضافي لګښت وکړي او د کمونستانو په مشرۍ حکومت توقع لري چې اقتصاد به 6.5% وده وکړي. تیر کال اقتصادي وده 6.9% وه، مګر بیجنګ د یو لړ ستونزو سره مخامخ ده چې ښکارۍ د امریکا سره تجارتي جګړه او د محلي حکومت پور دی. واشنگتن په فولادو او المونیم باندې ګمرکي محصول زیاتوي او لی وویلې بیجنګ به 170 میلیونه ټنه د فولادو ظرفیت کم کړي. لی وویلې چین به په نړیواله سطح آزاد اقتصاد او تجارت تقویه کړي. منګ دې ته چمتو یو چې د ټولو شامل خواو سره کار وکړو چې د څو اړخیزه تجارت په باره کې خبرې تقویه کړو. که څه هم چې لی په خپل رپورټ کې په اساسي قانون کې د پیشنهاد شوو تعدیلونو یادونه ونه کړله او په بله وینا کې یادونه وکړه چې افتتاحي غونډې ته یې وکړه. د لومړي ځل لپاره په دغه وینا کې یادونه وشوله چې د روان کال د غونډو په وخت کې په اساسي قانون کې یو تعدیلونه کیږي چې په دې کې د شی دوره شامله ده چې د سپتمبر په میاشت کې پیل شوې ده. کمونیست ګوند نوای د جمهور رئیس د دورو لغوه کول د درس هیواد او د ګوند کدرونو د غوښتنو په ځواب کې وو. په اساسي قانون کې د تعدیل راوستلو پلانونه فقط تیر هفته اعلان شولو چې دا د خلکو د ملي کانګرس د غونډو له پیل کېدو نه 2 ورځې د مخه وو. د سخت سانسور باوجود په دغه اعلان باندې د آنلاین له لارې سخت انتقادونه وشولو. رپورټونه وایي د کمونیست ګوند غړو وویلې حتی په دغه موضوع باندې خبرې ونه کړلې او بیا هم دولتي مطبوعاتو په پرله پسې توګه وویلې د دغو پیشنهادونو سره د خلکو پراخ ملاتړ دی. ګوند وایي د جمهور رئیس په دوره باندې د لګېدلي محدودیت د لرې کولو لپاره په کار ده چې اساسي قانون د ګوند اساسي قانون سره سر ولګوي. د ګوند اساسي قانون د ګوند رئیس یا د پاوز د مرکزی کمیسیون د مشر په دوره باندې محدودیت نه دی لګولی. یو استازی وای
جمهور جندین بوی تویجن جنجی زیو چنچوها ویهو زیو ماوی
بلاخره د دورې سوال به په مناسبه توګه حل شي، مګر حکومت ته چې اوس څه ضرور دی هغه ثبات او دوام دی. لڅنه چې چین ویریږي هغه د پالیسۍ وو بشپړ بدلون دی. یو بل استاد چانګ بای نن وای، زه په دې عقیده یم چې د چین کمونست ګوند به د خپلې زړې لارې نه وانه وړي او شخصیت پرستی به خلق نه کړي، او د کمونست ګوند په اساسي قانون کې مقررات پوره څرګند دي. د هیبی د ولایت استازی ژانګ جیان پینک د دې سره موافق دی. دی وایي، زه په دې ډاډه یم چې ګوند په دې باندې غور کړی دی او د دې لپاره پلانونه جوړ کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
یویجنی چې خیریه موسسه لري تر سلو زیاتو کورونو سره د خوړو او نورو توکو مرسته کړې ده. د تفصیل لپاره پام وکړئ دې رپورټ ته چې زموږ همکار حکمت سروش رالېږلې.
ټولنیز فعال زلما خروټی چې د زابل د لابېوسه کورنیو ښځو او ماشومانو سره د مرستې لپاره یو خیریه بنسټ جوړ کړی. زلما چې حقوق یې لوستی او په رسنیو کې کار هم کړی وایي چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان له بد ټولنیز او اقتصادي وضعیت سره مخ دي، او دا غواړي چې د خپل بنسټ له لارې د هغوی لاسنیوی وکړي.
تر دې دمه ما د سلو نه زیات کورنیو سره چې هغوی بې وضعیت دي کومک کړی، مرسته کړی، خصوصا په ژمي کې چې هغه موسم دی چې واقعا خلک ضرورت دی ته لري هغوی سره باید مرسته وسي. ما مرستې کړې دي، او تر څنګ یې د ځوانانو په بخش کې ما ډېر زیات ځوانان مختلف خصوصي پانتونونو ته ورمعرفي کړي دي، او اوس هم دا لړۍ جریان لري.
زلما چې یو لوجستیکي شرکت هم لري وایي چې د بنسټ لپاره مالي امکانات د خپل شخصي کاروبار له لارې ترلاسه کوي، او همدارنګه په خصوصي روغتونونو کې د بېوسه ناروغانو درملنه هم کوي.
ماشومانو برخه کې زه زیاتره کوشش کوم هغه ماشومان چې خونځې ته ځي هغوی په څنګ کې کار هم کوي، خپل د کورنۍ سرپرست دي، ولې د دې توانمندي نه لري چې یوه کتابچه یا یوه قلم یا یو بکس ځان ته واخلي د خونځې لپاره، نو د هغوی سره موږ مرسته کوو چې کتابچې، قلمونه او بکسونه هغوی ته ورکړو.
زلما چې نن یې هم یوې بېوسې مېرمنې ته خوراکي توکي راوړي وایي که څه هم د خیریه فعالیتونو له امله له زیاتو ستونزو او تهدیدونو سره مخ سوې، خو خپلې کورنۍ هر وخت ملاتړ کړی.
نو د کورنۍ ملاتړ د یو انجلۍ لپاره نهایت ضروری ده چې هغه کورنۍ هغه تشویق کړي، د دې لپاره چې درس ووایي، د دې لپاره چې کار وکړي، ټولنې ته راووځي. نو دا ډیر زیات اړین ده، او هغې ته یو ډول روحیه ورکوي چې ژمنه اوسي خپل هیوادوالو ته، خپل همجنس ته کار وکړي، او هغه شوق علاقه د هغې په وجود کې زیاتیږي چې څومره کورنۍ له خوا نه حمایت شي.
زلما د خپل فعالیتونو لپاره یو شمیر ولایتونو ته هم سفر کړی. هغه وایي چې په راتلونکو وخت کې به په ځینو لپامل ویدل ولایتونو کې د شوزل لپاره د لاسي صنایعو په برخه کې د کار زمينه برابر کړي، تر څو هغه شزي چې اقتصادي اړخ لستون سره مخ دي پر خپل پښو ودرېږي.
کاستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 کلنې نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ دي. کغواړی د خپل ماشومان او روغتیا خوندې وساتي، د 15 کلنې نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبری خبرونې دواړه برخې واوریدئ. که تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي، نو کولی شئ چې په www.voapashto.com باندې واوری. اوس د دری برخې خبرونه پیلېږي، اوریدلې مه هیروئ.